द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د ستمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخصن 10 بجې، په افغانستان کې ننی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زم ستاسو قربانا کلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو. په بیلابیلو موضوعګانو باندې تفصیلي رپورټونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
په ګرده نړۍ کې د لوی اختر د ورځې یوه ورځ وړاندې د ګرده نړۍ نه فوشا 1.5 میلیون مسلمانان د سعودي عربستان په مقدس ښار مکه معظمه کې د حج مناسک ادا کوي.
او په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونه د 15 کالو وروسته او د دې 15 کالو په پوره کېدو په مناسبت ګرد امریکا کې نن د وژل سوو خلکو د یادونې په هکله دستوري کیږي. او په دې هکله د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې ترهګري به ختموي.
او د 11 سپتمبر ترهګر حملو وروسته اوس هم پاکستان او افغانستان کې په خصوصي توګه باندې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده.
او د شام صدر بشار الاسد په هغه واد کې د دزبندۍ لپاره د امریکا او روس ترمنځ د تړون ملاتړ اعلان کړی دی. دغه لوزنامه به له سبا ماښام څخه عملي کیږي. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا او د دې سره یو شمیر نور رپورټونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د نن په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملو 15مه کلیزه نمانځلې کیږي. هم په دې ورځ په کال 2001 کې د امریکې په سلورو ځایونو کې چې کومې ترهګر حملې شوې وې، په نیویارک ښار، په واشنگټن ډی سی کې د واشنگټن ډی سی سره نږدې د امریکې دفاع وزارت باندې، او چې کوم سلورم د مسافرو جهاز وو هغه د پنسلوینیا په شینکسویل کې بیا راغورځول شوی. نن چې کومې دستوري شوې دي د دې حالت تاسو زمونږ همکار محمد عالمگیر په یو ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا نن د 11 سپتمبر ترهګر بریدونو 15مه کلیزه نمانځي. د نن نه 15 کاله وړاندې القاعده ترهګر ډلې سره تعلق لرونکي ترهګرو سلور امریکني جازونه وتښتول، دوی د نیویارک ښار نړیوال تجارتي مرکز ودانۍ سره وجنګول، یو یې واشنگټن سره خوا کې د دفاع وزارت پینټاګان باندې راوغورځ او سلورم پنسلوینیا ایالت کې پزمکه راپرېوت. صدر اوباما نن په ډېر ورځ د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د سهار 12:00 کم 9 بجې د دغه ترهګر پیښې په یاد کې خاموشي اختیار کړه. پس د دې دفاع وزارت پینټاګان کې مړو کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره یو دستور کې برخه واغسته. صدر اوباما په دغه موقع ویل هغه 3000 کسان یې یاد دي څوک چې ډېر په بیرحمۍ قتل کړي شو. موږ اوس هم دا سوچ کوو کوچرې دوی ژوندې وي نو څه ډول به ژوند کوو او کوم کوم ارمان به ځان لره جوړولو. صدر زیاته کړه ترهګر د امریکا په شان تکړه او لوړ رتبه هیواد له ماتې نشي ورکولې، او زیاته کړه امریکا کې د هر رنگ نسل او مذهب وګړي دا هیواد نور مضبوطوي. دا د صدر اوباما اخیری ځل دی چې د صدر په حیثیت د دستور کې برخه اغسته. د ویل هم په نننۍ ورځ 15 کال وړاندې ترهګرو دا امریکا په نخښه کړې وه او هم دی امریکا سره زموږ وفادارې دي. د امریکا په نیویارک ښار کې هم دغه ترهګر پیښې ښکار کسانو په یاد کې دستوري وشوې. په دغه موقع د امریکا ډیموکرات ګوند صدارتي څوکۍ لپاره کاندیدا میرمن هیلری کلینټن او د ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونالد ټرمپ هم موجود وو. دواړه کاندیدانو په ګراوند زیرو د پیښې ښکار کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دغه موقع یې خپل سیاسي کمپاین هم ځنډولی وو. د نور کله پشان نن هم نیویارک ښار کې د 2903 هغه کسانو نمونه په چغه واغستلی شو چا چې په دغه ورځ خپل ژوند له لاسه ورکړو. نن چې ماخام نور پریوزی نو د پیخې د زینبا دوا رڼاګانې د اسمان په لور بلې کړې شي. د کوم نه چې مقصد هغه دوه ودانۍ یادول دي کومې چې تر هګرو په نښه کړې وي. په 1 سپتمبر 2001 کې 19 تر هګر چې 15 تعلق پکې سعودي عرب سره و دا ناوړه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې امریکا په افغانستان بیا برید وکړو. دغلته القاعده تر هګر ډلې تربیتي مرکزونه لرل او دا تر هګر یادېږي چې هم دغلته تربیه شي وو. پس تدې امریکا په عراق هم حمله وکړه. امریکا اوس هم عراق او افغانستان کې عسکر لري. په خپل ټویټر یو پیغام کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي په نن ورځ مو هغه کسان یاد دي چا چې ژوند له لاسه ورکړی او چا چې نور کسان بچ کولو لپاره خپل ژوند بایللی او هم دغه کسانو ته د عقیدت پیرزمن وړاندې کولو لپاره موږ په ګرده نړۍ کې امن ثبات او انصاف پسې تکل کیو.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د ترهګری په حق لا تاسو ریپورتونه واوریدل. هم د 16 ستمبر په حق لا یو بل ریپورت چې د 16 ستمبر بریدونو 15 کال پرسو خو د ترهګری په ضد جګړه سي د اغه وس هم په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په سیمو کې روانه ده. سړنکاران دا وایي د عرب جنگیالي ډلې القاعده له خوا سوي د بریدونو کې تر ټولو زیات زیان پښتنو ته رسیدلې دي. د ترهګری ډلې القاعده او د نورو ترهګرو ډلو په ضد څومره ګامونه اخیستل سوي دي او څومره دوی کمزوري کړل سوي دي په دې هکله تفصیلات راکوي زموږ همکار محمد اکرام په ریپورت کې.
په هغه ځایونو کې دا د سوري شوي دي په کومو ځایونو کې چې دغه جهازونه را پریوتي یا د دې حملې شوي دي. تر ټولو غټه د سورا دا د نیویارک په مینهټن کې شوي ده چې کوم دوه ودانۍ راغورځېدلې وي، ټوین ټاورز ورته ویلې کېږي. په دې کې ټول په خوشا په مجموعي توګه باندې 3000 خلک وجلې شوي. ورلد ټریډ سنټر، پینټاګان او پنسلوینیا کې هم په دې ورځ باندې په کال 2001 کې او دا د سوري په 6 منټه کم په 9 بجې باندې په ګراوند زیرو کې د هغې نه شروع شوي وه. په ګراوند زیرو باندې چې کومه د سوري شوي په هغه کې د نیویارک میر یا خروال بل ډی بلازیو وینا کړې ده. د هغې نه علاوه صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او چې هغه وخت کې د نیویارک نه سینیټر وه چې کوم وخت کې حمله شوې وه، او د دې تر څنګ ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ هم موجود وو. هیلری کلینټن په خپله بنا کې ویلي وو چې د ورلد ټریډ سنټر یا په امریکا چې کومې ټولې حمله شوې وي دا د دوزخ ور ته ورنږدې حمله وي. صدر براک اوباما د دلتا د وایټ هاوس نه په ویډیو باندې خبره شوې چې کوم وینا د هغې کې ویلي دي چې امریکایان ټول یو شان د هغه خلکو سره ولاړ دي د چا خپل خپلوان چې په دغه حملو کې وجلې شوي دي، څوک چې جوبل شوي دي. نوموړي د امریکې دننه د خلکو د حوصلې او د عزم ستاینه کړې ده او ویلي دي چې دوی هغه امریکایانو ته ټولو ته د قدر او عزت پرځونه وړاندې کوي، څوک چې د ملک لپاره خدمات ورکوي که هغه په پوځي وردی کې دي، که هغه ډیپلوماټان دي، که استخباراتي خلک دي او په هیواد دننه چې کوم امنیتي ځواکونه دي چې د هیواد د محفوظ ساتلو لپاره هغوی چې کوم مرسته ورکوي. او ویلي دي چې په امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ګټې ترلاسه کړې دي، خو دا هم خبرداري ورکړې دي چې باید د دوی دننه څوک تقسیم پیدا نه کی او د هغه خلکو ته ډیر په احتیاط سره جواب وایي چې دا قام تقسیموي. په دې هیواد کې دننه د بیلابیلو ملکونو ناراغلي د بیلابیلو نسلونو خلک اوسیږي او دا د دوی ښکلا ده.
اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په دې خپل خبرو کې ذکر وکړ چې امریکا وایي ډیر زیات بریاه موندلې د ترګری په ځد جګړه کې، خو که وکتل سي د 16 سپتمبر یو د پاسه کال 2000 کې چې کوم دغه بریدونه سي او القاعده ترګری ډلې هم د مسولیت پر غاړه خصوله، هغه ورسته د القاعده په ځد باندې اقدامات هم سوي دي. څومره ګمان کوي چې القاعده ډله بیا هم په دغه نړیوال اقداماتو په ترڅ کې کمزوري شوې ده؟
امریکایي سړنکاران او چې کوم لیکوالان دي هغه وایي چې القاعده د دې قابل نه ده پاتې شوی د یو لسم ستمبر ترهګر حمله وروستو چې د دغه قسم حمله بیا وکي په امریکا باندې. هغه ډیر کمزوري کړی شوی دی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلې شوی دی. د هغه وروستو په عراق کې چې بیا هغه سمره مضبوط شوی، هغه کمزوري کړی شوی دی. شمالي افریقا کې چې د القاعده کومه څنګه ده، او په یمن کې کومه څنګه ده، هغه ډیره کمزوري کړی شوی ده. او اوس که دوی کومې حمله کوي نو هغه داسې غټې حمله نه دي، بلکې هغه په شخصي توګه باندې یو کس ته هغوی نه اثر اخیستی وي، هغه حمله کوي. خو د دې تر څنګ دا خبرداري هم ورکوي، که څه هم یو طرف ته القاعده کمزوري شوې ده، نو د هغوی بل خواته په شام کې یوه څانګه ده چې هغې ته جبهت فتح الشام ویلې کېږي، چې د هغې څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې په زرګونو تربیه شوي وسلوال د هغوی شتري، او دا د القاعده هم هغه غړي دي. هغوی وسلې جوړولی شي، بمونه جوړولی شي، او د ترهګر حملو کولو صلاحیتونه دوی لري. که څه هم دغه ډلې د القاعده نه ځان جدا کړی دی، خو امریکایي چارواکي په دغه داوو باندې اعتبار نه کوي. او د دې تر څنګ داعشتون ربه ډلې ډله هغه د دې لپاره یوه غټه خطره ده. په عراق او په شام کې هغوی ته په وروستیو ورځو کې ډېر تاوان رسېدلی دی، خو هغوی دا صلاحیت امریکایي چارواکي وایي چې لري چې ورکوټې حملې وکړي په غربي هېوادونو کې.
ډېره مننه اکرام صاحب او کورودان.
ډېره مننه تاسو. دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون د افغانستان باندې چې کومه امریکای حمله کړې وه، دا د یو لسم ستمبر ترهګر حمله وروسته شوې وه. هلته کې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور مشران موجود وو چې د هغې وروسته په افغانستان باندې حمله وشوله، او هلته کې د طالبانو حکومت نسکور کړ شو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د درې لسیزو نه د زیات وخت راهیسې جنگ روان دی، خو د یولسم ستمبر ترهګر حملو وروستو که وکتل شي په افغانستان کې بې ثباتي تر اوسه پورې لا روانه ده. د افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو پر ضد هلته کې طالبان او نورې وسله والې ډلې جنگ کوي. افغانستان باندې د دغه جنگ څومره پورې اثرات او اغیزه پریوتلی ده، زمونږ همکار جواد مجاهد دلته په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې د یو اعلی چارواکي مجید قرار سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
نو تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې موږ د یو دولت خاوندان، د دولت تقریبا لمنځه تللی و، موږ د پارلمان خاوندان سو، موږ د درېګونو قواو خاوندان سو، موږ د یو ښه اردو خاوندان سو. موږ بیرته الحمدلله د لسګونه نه بلکې د سلګونه زره کدرونو خاوندان سو. همدا اوس په افغانستان کې تر 130,000 زیات محصلین په داخل کې درسونه وایي په پوهنتونونو کې، همدومره په خارج کې دي، مثلا په هندوستان کې دي، په لسګونو زره موږ محصلین هلته درس وایي، په امریکا کې، په اروپا کې، په مختلفو هیوادونو کې د پی ایچ ڈی او د ماسټری تر کچې پورې اوس په زرګونو افغانان درس وایي. دغه ظرفیت او بیا په لنډو روزنو کې ډېر زیات خلک په افغانستان کې دننه مستفید شول. د رادیوګانو د رسنیو له پراخېدا سره د عامه ځهانو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وسو. او درېیمه مهمه لاسته راوړنې دا وله چې موږ په د نړۍ په کچه یو هېر شوی هېواد وو. موږ په نیابت به یا پاکستان غږېده یا به ایران غږېده، موږ به بل چا ته معرفي کولو. د افغانستان لپاره به سفارت و، خو هغه به په اسلام آباد کې و. د افغانستان لپاره به ویزه د اسلام آباد نه ورکوله. دغه حالت نه موږ راووتو. اوس موږ په ټوله نړۍ کې خلک د یو باعزته د یو وقارمند هېواد په نامه پېژني. زموږ بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ دی. دغه درې مهمې موضوعګانې دي. البته د اقتصاد په برخه کې ډېر ستر پرمختګونه شوي دي، تاسو وینئ چې هم د زراعت په برخه کې د افغانستان د غلې تولید تر دوه چنده زیات شوی دی، هم تر باغداري لاندې ځمکه تر درې چنده زیاته شوې ده په افغانستان کې.
قرار سے تاسو د اقتصاد برخه ته اشاره وکوله، چې په دې برخه کې هم د پامړ پرمختګونه سوي دي. د اوریدونکو په یاد دی یو وخت کې افغاني خلکو په بوجو کې ګرځولي او اوس په جیبونو کې ګرځي، چې دا هم یعنی د افغاني ارزښت په دې کچه لوړ څه چې حتی د سیمې یو شمېر هیوادونو څخه هم لوړ څه. نور د اقتصاد په برخه کې مهم ستر پروژې څه وي؟
ګوره، یو خو زموږ اقتصادي زیربنا انفراستراکچر رامنځته شو، موږ تر شپږ زره کیلومتره پورې پوخ سړک پیدا کړل، چې په افغانستان کې نور هغه زوړ پاتې پوخ سړک چې و تر سل کیلومتره زیات نه و. د دې تر څنګ موږ د ودانیو په برخه کې مثلا تاسو وګورئ کابل د هغه وخت سره هېڅ مقایسې وړ نه دی. کابل یوه ویرانه وه، سړی به د ورځې پکې ډارېده، او اوس کابل په یو ښکلي په یوه د دنګو آبادۍ او د دنګو ودانیو په ښار باندې، د مارکیټونو په ښار باندې، د کاروبار او د ژوند په ښار باندې اوښتی دی. درېیمه دا ده چې د هر فرد هغه عاید چې دی یا جی ډی پي چې دی هغه ډېره زیاته لوړه تللې ده. د نوي موضوعات خو تاسو وینئ چې افغانستان خپله د افغانستان موقعیت چې دی په یو ډېر ښه طرف روان دی، چې موږ د منځنۍ آسیا سره د جنوبي آسیا د وصل کولو د سیمې د هېوادونو د وصل کولو په یوه نقطې باندې اوړو، او پنځه مهمې د ترانزیت پروژې را روانې دي چې هغه به ټولې په افغانستان تېرېږي. نو په هغه اعتبار باندې هم افغانستان خپل تجارتي پخوانی میراثي موقعیت بېرته ترلاسه کوي.
ډېر مننه قرار صاحب. ما وروستۍ پوښتنه د امنیت په برخه کې ده، که څه هم افغان امنیتي ځواکونه ډېر ښه سوي دي، پخو درېدلي دي، ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت، ولې اوس هم افغانان امنیت نه لري، امنیت په ډګر کې ډېرې ستونزې دي، د دې اصلي دلایل څه دي؟
اول خو دا ده چې د اوس او د پخوا د بدامنۍ یو غټ توپیر دی. پخوا خو هم بدامنۍ وه په افغانستان کې، متاسفانه کورني جنګونه وي، تر هغه وروسته د روسانو په جنګونه وروسته جنګ و. خو اوس او دغه وخت تفاوت دا دی چې اوس زموږ جنگ حداقل یو طرف نه، یو منظمه اردو کوي چې هغه خپل د زور او د خپل قوت د مهارولو وړتیا هم لري، یعنی خپل سری نه لري په هغه کچه باندې چې هغه تنظیمي ګروپونو خپل سری کولی شي. د داخلي جنګونو په وخت کې تاسو کابل کې هغه بنو لوستې وي. نو دغه یو ډېر عمده تفاوت دی. جنګ خو اوس هغه وخت هم و، او متاسفانه هغه دښمن اوس هم خپل شرارت او رذالت ته دوام ورکوي. خو تفاوت دا دی چې حداقل په یو طرف کې موږ یوه اردو لرو چې که څه هم جنګ خپله ترخه او دردونکې تجربه ده، خو دا ډېر غټ تفاوت دی چې د یو طرف حداقل یوه منظمه اردو ده چې هغه اصولو ته پابنده ده، په هغې کې قانون شته، په هغې کې مجازات شته، په هغې کې مکافات شته، په هغې کې تشویق شته، په هغې کې ترفیع شته، په هغې کې یو څوک شهیدېږي د هغه د کورنۍ سره بېرته د نظام ملاتړ او مرسته شته، حداقل هغه معنوي انګیزه ورته شته، هغه د یو ښه هدف لپاره جنګېږي. نو دا غټ تفاوت دی.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قرار صاحب.
تاسې هم ژوندي یاست. ډېره زیاته مننه.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یا واساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. هم د 11 سپتمبر په حق لا ریپورتونه تاسو وړاندې کوو. یو بل ریپورت چې د 9/11 یا د 11 سپتمبر وروسته امریکا او پاکستان د ترهګرو په خلاف جنگ ولیکي، یو بل سره ملګرتیا خو کړې ده، خو سړنکاران وایي چې په پاکستان کې لا تر اوسه د ترهګرو په ضد جنگ ولیکي دومره کامیابی نه ده ترلاسه کړې. په دې حق لا نور تفصيلات راکړي د سیمې څخه اورنگزیب خان پر ریپورٹ کې.
امریکه کې 9/11 ترهګر په خو 15 کال پوره کېده، او د پیښې پس د ترهګرۍ پر ضد عالمی جنگ کې د پاکستان یو مهم اتحادی په توګه شامل دوه وروسته هم پاکستان تر اوسه هغه مقاصد نه دي ترلاسه کړي کوم د پاره دا جنگ پیل کړی شوی وو. د پاکستان پوز او حکومت بیا بیا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ځاني او مالی نقصان ورته شوی دی، او پوز وینا تر مخه تر اوسه پورې د جنگ کې د پاکستان یو سل شپږ ارب ډالر نقصان شوی دی. بلخوا د کال بجټ وړاندې کولو په وخت د خزانه وزیر ایساک ډار ویلي وو چې د جنگ کې د پاکستان یو سل 13 ارب ډالر نقصان شوی دی. دغه شان رپورټونو تر مخه د جنگ کې 80,000 نه زیات خلک وژل شوی دي، چې پکې 80,000 عام خلک، 26,000 نه زیات ترهګر، 15,000 نه زیات سیکورټي ادارو تنن، او یو شمیر خبریالان هم شامل دي. پاکستان دا ګیله کوي چې دومره تاوان پس هم پاکستان د کردار په عالمی کچ ستاینه نه ده شوی، او نه ورته تاوان شوی رقم ملاو شوی دی. بلخوا امریکا کال 2002 پاکستان ته هر کال یو ارب ډالر نه زیات امداد یوازې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ورکوي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي د رقم صحیح استعمال نه کیږي. دفاعي څارنکار کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې دومره تاوان پس او ترهګرو پر ضد ضربې عذب پرشن عملیاتو پس هم ترهګري نه ده ختمه شوې او ترهګر اوس هم وجود لري.
او که څوک دا سوچ کوي چې دار څه ختم شو نو هغه غلط سوچ دی. موجود دی ڈکٹر وزیرستان کے آپریشن ضرب اوشو اگئی ملامات بلا نقصان اوشو اگا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم چی اگئے ختم شو خود دیکھو ختم کو نہیں دی موجود دی یو جنگ دے یو لوئی جنگ دے دا خاریوں کے می پڈغوں کے می او فوکس پکار دے چی دی
دا ترخگری نخد میں تو وجہ تزیہ کون کی دا ہم خیئی چی امریکی او نور اتحادی حوادونو لخوا پاکستان ته کوم امداد ملایويږي هغه په هغه سیمو کې ترقیاتي کارونو لپاره نه خرچ کیږي چرته د ترخګر ډلو جالي دي، یعنی قبایلی سیمه او کوم ځایونه کې د پوز لخوا عملیاتو له وجې د خلکو کورونه تباه شوي دي او روزګارونه ختم شوي دي. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې پاکستان پالیسو له وجې د دې پنیت اتحادی هیوادونه خصوصي توګه امریکا هم شک کوي، همدغه وجه ده چې په دې جنگ کې د کامیابو پر ځای پاکستان ته تاوان رسېدلی دی او امریکای پرشان اتحادی هیواد اعتماد هم پاکستان بیللې دی.
په حقیقت باندې ولاړه ده چې دا تعلقات به هغه شانتي به نه جوړیږي څنګه چې د 9/11 نه پس کم تعلقات جوړ شوی او پاکستان څومره د امریکای مرسته کړې و یا امریکای په پاکستان باندې څومره اعتماد ساتلی و. وز د پام نه د امریکای هغه اعتماد پاتې دي او نه د پاکستان هغه تعلقات پاتې دي.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د عام ولس وژنو نه علاوه د پاکستان دفاعي ادارې لکه د پوز هډ کوارټر یا جی ایچ کیو، مهران او کامرا ایئر بیس، سمندري ځواکونو مرکز، ایف آی ای، آی ایس آی او پولیسو په مرکزونو هم بریدونه شوي دي. د غشن د پاکستان نږدې ټولو لوی ښارونو لکه پېښور، کوټه، لاهور، کراچۍ، ملتان او د غشن نورو سیمو کې د ترهګرۍ لوی پیښو په نتیجه یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ترهګرۍ پر ضد کال 2009 سوات، وروستو خیبر جنسي او بیا وزیرستان کې ضربې عذب عملیات نږدې ټولو قبلي سیمو ته پراخه کړې شوې دي، خو ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان تر اوسه مکمل کامیابی نه ده ترلاسه کړې او تزیه کوونکي د دې لویه وجه د پاکستان لخوا ترهګرو ترمنځ تفریق ښایي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې چې پاکستان د کلنا شامل شوی دی، تر ټولو زیات نقصان پښتنو علاقو، قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، بلوچستان ته په دې کې رسیدلی دی. بیا په خاصه توګه باندې قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې اغیزمندې شوې دي. اوس هم د جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، د خیبر ایجنسۍ په لکونو خلق د خپل کورونو نه بهر ژوند تیروي، د بې کورۍ په حال کې کورونه وران شوي دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تعلیم نظام ډیر زیات اغیزمن شوی دی او د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری یو مشر وایي چې په دغه صوبه کې د 800 نه زیات صنعتونه بند شوي دي او سرمایه کاران نورو صوبو او یا بهر ملکونو ته تللی دی، خپله سرمایه هم بهر ته وړې ده. خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او ټولو پښتنو علاقو ته چې کم نقصان رسیدلی دی، رپورټ پې د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
ترهګرۍ ضد جګړې په پښتنه سیمه د ژوند هر اړخ ځپلی، خو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې تعلیم او روزګار ته تر ټولو زیات زیان اړولی دی. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر په وادي ساقوایي بمی چودنو، بتخورۍ او هدفي وژنو د یری لوی کاروباریانو خپله سرمایه د خیبر پښتونخوا نه نورو صوبو او یا نورو هیوادونو ته منتقل کړې ده. دی وایي په تېره موده کې نوې کارخانې نه دي لګېدلې او 1314 کارخانې د ترهګرۍ له وجې بندې پرتې دي.
او دا زموږ خطه خصوصا د خبر پښتونخوا کې د بم لاس ټیررزم یو ویر رالو، نو هغه دلته خاندانونه تباه کړل، زلمي ځوانان، بچي، دکانداران، تاجران شهیدان کړل، وای کړل، بتخوري کې مړ کړل. نو دا یو ریش آف ټیرر و، نو خلکو دا خاوره پرېښوله. د سیفتی د لحاظه د خپل بچو لپاره بچي نور شوبو ته شفت کړل، نور ملکونو ته چا فور کولی شو شفټ کړل. دلته دار منشل کالو شو یو کارخانه نه لګی دلته
هم د غشن قبایلی علاقو کې هم کاروبارونو ته زیان وخته. د جګړې شروع کې دروستو افغانستان سره آزاد تجارت ختم شوه دی او نوې سرمایه کاری د غسیمو کې نه ده شوی. د باجول ایجنسی چمبر اف کامرس مشر للی شوای د کاروبار شروع کولو لپاره ورته بانکونه قرضې هم نه ورکي ځکه چې دا سیمه اوس هم د اړیګړي ښکار ګڼل کیږي.
قبایلی د پاره یو پالیسی نشته، ماته د سیاست د ازادۍ پالیسی نشته، ماته د تقلیل پالیسی نشته، دلته د تحریر پالیسی نشته، دلته د بینک د ورکولو د قرضې پالیسی نشته. صرف دلته ماته د جزا په کولال سینه باندې مطلب دی دا قبلو مجرد زه شهید شي موضوع بدې باندې فخر کوم. ماته دا پالیسی ډېره زیاته ازاده ده، خو د هغې نه علاوه د خیر و خیریت پالیسی دلته په ما باندې مطلب دی ګرانه ده.
د کاروبارونو ترڅنګ تعلیم ته هم تراګری لوجه ډیر نقصان وخته او د ملګری ملتونو تازه ریپورت وایي چې قبایلی علاقو او خیبر پختونخوا کې د کال 2009 نه تر کال 2012 پورې یو زر تعلیم سره تړلی د تراګری بریدونه شوي. په کال 2014 کې په آرمی پبلیک سکول برید او په نزدو کې بچه خان پوهنتون باندې برید هم دغه لړۍ یوه برخه ده. او د تعلیمي چارو کارپوه په خیرالم مومن وای چې په قبایلی علاقو کې د تعلیم کچه تر ټولو زیاته کمه ده او دلته تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې په نښه شوې دي چې ورسره د نوي نسل مستقبل په خطر کې پریوته دي.
بل یو داسې جنریشن موږ ځان ته تیارو چې هغه به زه دا ویم چې روان پنځلس کاله به نورم شدت پسند ورته ووایا یا ورته ورنکاري ووایا چې موږ په خپله د خپلې مشرې دپاره په خپله لاسه باندې خپل نگرانی کې یو داسې ګروپ مونږ بل جنریټ کوو، یو بل ګروپ داسې پروډوس کوو. او دا غي غټه وجه دار چې په خیبر پښتونخوا کې یا دلته په دینور سیمو کې تا بوت هغه وسایل او هغه سہولت مهیا نشو نو تا ورکړ شو چې کوم دا هو حق او کوم دا هو د ژوند جوړولو لپاره ضروري.
په قبایلی علاقو خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي دارو په نخښه کولو او د کاروباریانو نبتی اغېستو او هدفي وجنو سلسله لا اوس هم روانه ده چې ورسره دغه طبقو خلک د یری او بې یقیني ښکار دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. نو ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د 9 ستمبر ترهګر بریدونه وروسته په ګردنړۍ کې د روشان فکر او جنگ خوشو خلکو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او په پاکستان کې هم په دغه روشانه فکر خلکو چې په خوا به د تعلیم، عدل او انصاف او حقونو لپاره پر امن جدوجهد کولو د شرخوشو غیر ریاستي عناصرو د لاسه په هدف کړل سوی دي. سیړنکاران وایي چې ریاست هم دا رنګ ډلې تر فشار لاندې ساتلو هر ممکن هڅې کړې دي. تفصیلات راکوي نور مدثر شاه په ریپورت کې.
هسې خو د پاکستان تاریخ کې د 11 ستمبر د پیښې نه وړاندې هم په نظر راځي چې روجتي قوتونو تل د تشدد لاره خپله کړې ده او مترکي قوتونو به د خپلو حقونو لپاره پر امن جدوجهد کولو. خو د دغه پیښې نه پس جنگ خوښي طاقتونه ډېر په شدت واضح راغلل او څېړونکي ډاکټر خادم حسین ډیوه راډیو ته وایي د دې زیات اثر په پښتنه سیمه یعنی فاټا او خیبر پښتونخوا وغورځېدو او چا چې به هم د امن، پرمختګ، جمهوریت، حقونو، تعلیم او رواداری خبره کوله هغه په هدف کړی شو.
کوم مترکی خلکو به د دغه دغلا پالیسۍ یا د ډبل سټنډرډ یا د متضاد پالیسۍ غاړې ته اشاره کولی، ظاهره خبره ده چې خلک زیات زیان منفو یا زیات نقصان کې راغلل. هغه د غیر ریاستي تنظیمونو د غاړې نه نقصان کې راغلل، هغوی حملې وشوي او تر ډېر حده پورې د یو ډی کیپیټیشن وشو. داسې د پښتون سماج کې د سیاسي او سماجي قیادت یو ډی کیپیټیشن وشو، یو قسمه د هغې سرونه پرې کړی شو او بلې غاړې ته ریاست د هغې اوازونو باندې پابندي ولګوله او د هغې اوازونه مرای کې خفه کړه، نور دنیا ته د هغې اوازونه نه رسېده.
او زیاته یې په شعوري توګه پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په شکل کې معرفي کړی شول او د دې لپاره ضروري وه چې دلته دې بدامنۍ ته وده ورکړی شي. خو سیمه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د زیاتو وینو بهېدو باوجود هم امن خوښه حلقو خپله خبره جاري وساتله او مدني ټولنې او جمهوریت خوښه سیاسي ګوندونو د زیاتو مشکلاتو باوجود خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. چې مثال موږ سره د ملت پالو سیاسي ګوندونو تر ترڅنګ ملالی یوسف زیدا چې ټوله دنیا یې د سولې په نوم پیژني، خو وایي د ډیورنډ د کرښې نه پورته چې 15 کاله آگاهو افغانستان د تجزیه کم خطر سره مخ و، اوس هغه یو منل شوی مملکت کې بدل شوی دی.
یو ریاست چې هغه زیات تر دی پښتون افغان وطن یو ټاټوبې ګڼل کېږي، هغه ډیزالو شو، هغه ویلي کړی شو، هغه ریپبلک شکل ته بیا راغی. دا یو ډېر لوی عمل شو او په هغه سماج کې یو قسمه سیاسي فکر، فرهنګي فکر، قانوني او اساسي فکر په مخ کې لاړ. خو بلې غاړې ته زیان دا وشو چې د ریاستونو د ډبل پالیسۍ د وجې نه دلته چې کوم مترقي فکرونو د ډیورنډ کرښې نه شرق غاړې ته او کوم مترقي تنظیمونو یا مترقي اکیډمي یا انټلیجنس یو هغه ډیکیپیټیټ شو.
البته وایي که د ترقي ضدو قوتونو لاره ونیول شوه او د دوی اقتصادي منبع بندې شوې، نو د سیمې د خلکو زړونو کې د دوی لپاره هیڅ همدردي نشته او دوی به په خپل مرګ په خپله ختم شي او دغه شان به د سوکالۍ یو نوی دور شروع شي چې د منطقې د ټولو ګاونډیانو لپاره به ګټه وروي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیپ ریډیو او ټلویژن دی. د 11 سپتمبر ترهګر حملو وروسته امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه، چرته چې د القاعده مشرانو او د هغوی د تنظیم پورا ډانچه او اډانه وه. د دغه ترهګر حملو وروسته او بیا په افغانستان چې کومه حمله شوې وه، د هغې وروسته د اسامه بن لادن چې د القاعده مشر و کومه پته نه لګېده، خو په کال 2011 کې د مې په 2 نیټه باندې امریکایي ځواکونو هغه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژلو. د هغې وروسته په پاکستان کې چې کوم کمیشن جوړ شو، هغه کمیشن څومره سفارشونه ورکړو، په چا ذمواری اچولې شوې وي، او آیا هغه سفارشونو ته کوم عملي شکل هم ورکړل شوی او کنه؟ یو تفصیلی رپورت په د سیمینار د ریډیو خبريال احسان محمد خان راکوي.
د ستمبر 11 نیټه یا 9/11 چې د امریکا په تجارتي مرکز یا ټوین ټاورز او د دفاع وزارت ودانی پینټاګان باندې د ترهګر بریدونو لوجې په ګرد نړۍ کې یادول کیږي. هم د غرنګي بیا 2 مئی هم د نړۍ د پاره نه هیریدونکي نیټه ګڼلې شي، ځکه چې په 2 مئی 2011 کال هم د هغه ترهګر بریدونو ماستر مایند او د القاعده تحریک مشر اسامه بن لادن د پاکستان فوزي خارګوټي ابتباد کې په امریکایي فوزي عملیاتو کې وجلې شو. اسامه بن لادن چې د 2015 کال نه تر 2011 کال د ابتباد کاکول فوزي اکیډمۍ خواته په بلال ټاون کې یو ځانګړی توګه د دنګو او مضبوطو دیوالونو په خور اور خلا کې پټو، خو د امریکایي نیوی سیلز لخوا تر سره شوي عملیاتو په نتیجه کې د وجل کېدو وروسته یو خوا چې ګردا نړۍ د ابتباد خار یادول روان کړل، نو بل لوري د ابتباد ځایي اوسیدونکي هم د خپل خار په دغه نوي پیژنګلو چې د القاعده تحریک مشر اسامه بن لادن سره تړلې وه په دغې حق حیران پاتې شو، ځکه چې ابتباد د خپل قدرتي حسن په ګرمو کې د یخ موسم د چینارونو د دنګو ونو او د هیواد دننه تر ټولو زیات شهرت لرونکي تعلیمي ادارو تر څنګ د فوز د تربیې مرکز لوجې مشهور وو، او هم د دې وجو په اساس ورته د ګرد هیواد نه شتمن خلک د اوسېدو دپاره راتلل. خو د 2 مئی وروسته د ابتباد په کاروبار او د ځمکو په بیه هم اثر پرېوتلو. یو ځایي خبریال جاوید اقبال په دې اړه وایي،
دا هغه نمخ کې ابټ آباد چې کومو هغه یو پرمن خار او دلته ډېر ښه کاروبار او تجارت پکې ده، او ډېر ښه سیلانیان به دلته راتلل، او دلته کې مختلف قسم د توزیان سنټری دي. خو د دې نه وروسته زه خپله یو تجزیه لرم چې دا خطه اوس هم په داسې حالاتو نه تیریږي چې دغلته کاروبار باندې هم اثر پرېوتی دی. ابټ آباد مخکې مشهورو یو کله خار د خلکو په ذهن کې بارته فیملی سره برابرله ته ډېر خط تعلیمي ادارې پکې وې او سم دي خدای غن رسو خلک دې ته انټر کیږي نو دغه خبره چې په ذهن کې راځي فکر لرم چې هغه هم داسې دی او خوف ښکار دی
د مې دویم عملیاتو په نتیجه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجلو ورستو چې په پاکستان د نړۍ لخوا نیوکې هم روانه شوې چې بیا په جون 2011 کې د اسامه په ابتابات کې د اوسېدو او پټ پاتې کېدو تر څنګ د دغه عملیاتو سره تړلې پښتنو د لټنې لپاره حکومت 15 کسیزه کمیشن هم جوړ کړو د ابتابات کمیشن راپور چې خپل د حکومت لخوا لا تر دې دمه نه دی خور کړی شوی خو د یو شخصي نړیوال ټي وي چینل لخوا دغه د درې سوا شپږ دیرش پاڼو راپور څرګندېدو وروسته اوس د دغه کمیشن د نتیجو په اړه هم پښتنې راوچتېږي د دې کمیشن راپور تر کومه حده نتیجې راوړلې په دې اړه د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر اویل
او تر اوسه پورې خو تر د کاغذ پورې محدود سفارشات دي ځکه په کار ده چې د هغې رپورټ لا پبلک ته نه دی راوتی دویمه خبره دا ده که هغه حکومت د هغې د رپورټ په سفارشاتو باندې په خفیه سطح باندې څه عمل درآمد کوي نو د هغې نتیجه خو دا ده چې یاره آپریشن ضرب عزب د هغې نه پس شروع شو نیشنل پلان شروع شو او د هغې په وجه پاکستان کې هم ډېر لوی مته د تروګرو خلاف چې کوم دی یا تر غره خلاف چې کوم دی اپریشنونه کیږي او دغه جنگ منطقي انجام ته رسولو کوشش کوم دی اولی ځلې هم کیږي په دې جنگ کې پاره کې نوې کردار چې کوم دی هغه اوس د داعش دی او نو مطلب دی چې تر غره یو قسم لا رنگ بدل کو هغه چې څه کمی را نغي
د 9/11 د ترهګر بریدونو ماستر مایند اسامه بن لادن چې تر شپږو کلونو په ابتابات کې د نړۍ څخه پټ اوسېدلو سړنکاران وایي ک چری دغه د القاعده تحریک مشر اسامه بن لادن د وجنې عملیات په ابتابات خار کې نو تر سره شوی نو یقینا چې ابتابات به دومره نړیوال شهرت نه وموندلې خو خپل هغه زړه او خوګه په جنگلو به چرته هم نو بایللې احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ابتابات
قدر من اوریدونکو که یو خوا د ترهګرۍ له وجې څخه زموږ په سیمو کې امنیت تجارت او تعلیم اغیزمن سوی دی هم همدارنګه ادب او لیټریچر هغه هم د ترهګرۍ له وجې څخه ډیر زیات اثر باندې اچول سوی دی په دې هکله تفصیلات راکوي فضل عزیز په رپورټ کې
یاد پختون شاعر او کرکتون کې د انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان صدر سلیم راز وایي د 1 سپتمبر 2001 د پیښو نه پس په ټوله پښتنه سیمه رامنځته شوي حالات شاعرانو لیکوالانو په خپل لیک کې راوستي دي
زموږ چې کوم ترقی پسند لیکوال دي او د پښتو دا او نېشنلیست دي نو دا هغه په لیکلو کې هم چې کوم دي په خپل حواله سره کوم نو دا چې نو ستاسو هغه شاعری ده او افسانه ده په دې ملک کې یعنی کوم دی نو په افغانستان کې چې کوم داسې روزل سفن لیکوال دي یا مذهبي فنډ لري یا چې کوم دی د افغان انقلاب خلاف څه کوم تعلق د هغې په لیکلو کې چې کوم دی د 9/11 اثرات شوی او چې هغې نه پس په افغانستان کې کوم صورت حال راغی
د نوموړي په وینا د 1 سپتمبر نه پس پښتو ادب کې نوې موضوع رامنځته شوي او شاعر ادیب د حالات په خپل تخلیق کې راجمع کړي دي د تاریخ په توګه یې په خپل لیک کې سنبال کړي او په دغه برخه کې یې خپلې ذمواری ترسره کړي دي خو په باچاخان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي څانګې استاد محب وزیر چې په کال 2015 کې یې پښتو ناول او افسانه باندې د 1 سپتمبر اثرات په نوم کتاب لیکلی دی وای د 1 سپتمبر نو وروستو چې په خصوصي توګه پښتنو باندې کوم حالات راغلي دي د هغې ښې او بدې اغیزې په خپل ځای خو د بده مرغه پښتو افسانه او ناول کې دغه اثرات نه ښکاري یوازې بدې پیښې راخیستل شوي او مثبت اړخ بیخي پاتې کړی شوی دی
مثبت مثلا پښتنو کې روشن فکری راغلی ده په دې مخ کې په نسبت د 9/11 نه پس پښتنو کې پښتنو خپل دښمن د مخ کې په نسبت زیات واضح وپېژندو پښتنو نړیوال سیاست چې کوم اهم لوبغاړي دي هغه ډېر مکمل د نږدې نه وپېژندل
نو دا مثبت اثرات دی خو دا په ناول کې خو لږ ډېر شته خو په افسانه کې بېخي نشته.
نوموړي زیاته کړه څنګه چې دغو حالاتو تر ټولو زیات په پښتنه سیمه اغېزې کړي دي دومره شاهکار ادب دلته نه دی تخلیق شوی. هغه وویل ناول او افسانه ژور مطالعه مشاهده سیاسي او کلتوري شعور غواړي او پښتنو لیکوالانو د بدمرغه د ریاستي نشریاتي ادارو نه مخکې سوچ نه دی کړی. د پیښې کوم تصویر چې ورته وړاندې شوی هم هغه رنګ دوی را نقل کړی دی. یاد ادیب او شاعر قیصر افریدی وایي د 11 ستمبر کال 2001 نه وروسته نه بلکې نوموړی وایي د 13 کالو راهیسې د پښتنو په سیمه روانو حالاتو د پښتو ادب غوړ مزاج بدل کړی دی.
اگر وہ حالات پختو شاعری رومان لیال نواڑ والا اور جنگ نتیجہ کے جسمر تباہی شری بربادی شری سمرا یہ چیزوں پختو شاعری سٹائل اور مزاج اور انداز ہر بدل کری.
هغه ول په پښتو شاعری د دې حالاتو یو ښه اغیزه دا شبي چې شاعری زیات شوي او چې څومره هم شوي هغه په ښه ډول شوي دا. خو نو موړې وای چې سرنګ دغه حالاتو پښتون کلتور او پښتنه ټولنه اغیزمنه کړي نو شاعر او ادیب هم د دې ټولنې برخه ده او د کلتور د متاثر کېدو سره دوی بې ځای شوي او په ذهني بدې اغیزې هم شوي دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت چمن سرحدي ښار ته. دغه ځای هم یو اهمیت ترلاسه کو د 11 ستمبر ترهګر حملو وروستو او چې بیا کله په افغانستان باندې حمله وشوله د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونو د دغه ځای نه تجارت هم بیا په هغې کې زیاتوالی رالی. دغلته اوس صورت حال څه دی؟ رپورټ پې د چمن نه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
دغه د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن سرحدي پوله ده. سیده دغه نن له ونه بعد پر دغه چمن سرحدي پوله باندې د سکیورټي د پارس کم ګامونه اخیستل شوي دي. دغه وخت دغه سرحدي پوله بلل کیږي. د نن له ونه مخکې دغه سرحدي پوله نه بلل کېدل. ولې د دغه پولیس څخه سیده عام کم خلک سیده هغه به ډیر پازدانه تو گرفت احمد کاوي دغه بابي دستي څخه په چاپ ټولیس کوم لاري وي هغه دیسو خلاص لاري ولې صحیح څوک هم اټس بدنيز هم پر دغه پوله باندې نو خلک هاوشتور اوشتو هر وخت کده شپې او کده ورځې خلک بتلو راتلو. خو نن دغه دی پر دغه پوله باندې کوم اقدامات تخصل سوي دي دغه د دواړو دولتونو تر مابین یو قسم سره دی بارډر دا وخت لیدل کیږي. نو کم خلک سي اوړي را اوړي دغه قانوني اسناد قتل کیږي او کم سي دلته پر پوله آباد قبایل دي هغه کسلر څه د پرشانی د مشکلات سره مخامخ وي. خو بیا هم دواړه دولتونه دا کوښښونه کوي چې دغه قبایلو د پاره هم یو داسې قسم لار جوړ کړي چې هغه د تګ راتګ د پاره هم څه مشکل دی مخ ته بیا نه وي جوړ. خو زما سره نن دغه وخت د چمن د تجارانو رئیس عبدالله صادق موجود دی. دوی به نن موږ ته ووایي کوم قسم اقدامات تخصیص شوي دي او دغه اقدامات د وجې پر دغه سیمه باندې کوم اثرات لویږي یا کوم اثراتو پر روان وخت کې نور هم ولویږي. داسې نور پوښتنې کوو.
مننه نعمت الله سرحدي صاحب. دا وخت په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې په 2001 کې کومه پیښه شوې ده د هغه بعد زموږ سرحد کال په کال داسې پابندیان را روان دي د دشتګردي په اړه کې چې دواړه حکومتونه دا کوشش کوي چې دلته دشتګردي کم ناصر دی هغه ختم کړي. موږ څه کم د افغانستان او د پاکستان سره څه کم تجارت په قاعده هغه د ناین لیوان آباد کال په کال دا متاثر کیږي. زه به دا وایم چې دلته زموږ د افغانستان سره کمې رښتې وي دا رښتې دا متاثر دي. پر دا بارډر باندې بقاعده پر ډیر غټ تعداد باندې یعنی پر ډیر غټ دغه به مقدار باندې دلته خندق کندل شوی دی او داغه سره 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 چې په خوا دغه بارډر باندې د تګ راتک د پاره اسناد سیستم هیڅ شي کتلو لیدل نو اوس بغیر اسناد ایسو کو دا پرېژنه موږ د حکومت وخت د چارواکو صدا اپیل کوو چې دې دی ورا قبایل نه تنګې د دې د تګ راتک د پاره دی یو خپل پاس جاری کی. دلته چې کم تګ راتک په خوا خلکو د شپې او د ورځې کاوي نه ناغه مدو د سوي دی پر شپږ غنټې پر و غنټې درېدلې دی د چمن سب مالونه ها خوا تکل دا خوا سب مالونه چمن راکل دا ډیر متاثر سوی دي. او دا بارډر باندې دا وخت دلته بقاعده یو بایو میټرک سیستم پال دی. او دا وخت پر چمن باندې چې پردا علاقہ باندې یو چک پوسټو دلته اوس بقاعده د درزن سبالا چک پوسټونه دي. موږ د حکومت سره دا مطالبه کوو، موږ دغه سره دا التجا کوو چې دی دی د پاک افغان کم تجارت دی، د دې د آزادانه اقدامات یو کې
بد مطلب سپر پوله باندې کم تجارت کیږي، د پول د پاره سي د یو قسم دایسي ګامونه پورته کی سي دغه تجارت او مخت کم خندونه دي اغل لري کړل سي. ان کوم مش دا وګورو پر دغه چمن سره دی پوله باندې خندک کم ازغن تار او کم بای میټریک سیستم سوز دا وخت پاله سوې دي. د دې د لګې دوه څخه ک دواړه حکومتونه لرسې اطمینان لري چې دغه پولیس د ترګرو رفتامت دي یو قسم مکمل مخنیوي کړی دي، خو د دغه اقدامات لوجې نه یوازې د دغه پول باندې کم د کښنی تجارت سره تړلې کم خلک دي تجاران دي او پر پول آباد کم قبایل دي، هغه به هم د ستون سره لازمي مخامخ کیږي لکه کم دي دا وخت د دغه ستون سره مخامخ دي. خو دې د دغه د سیمې قبایل یا د سیمې تجاران سي دي هغه د حکومت وخت سره د طالبہ کې صدې د پاره دي هم یو قسم داسې اجازه نامې پاسونه جوړ سي ساغه دی پر بارډر پر پول وشکار کوي پر پول باندې ورایځي، خو یو طرف ته د سکیورټي اقدامات او بل طرف ته د مشکلات کډواړه دولتونه پر دغه باندې بسرکښینه نو د دواړو طرف ته کوم مشکلات هغه به ډیر زیات کم سي. او د نن لهونه بعد پر دغه پول سترګې پول باندې کم بدلون راغلي دي هغه به د خلکو سدي په ګټه باندې وګرځي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن بارډر.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو، د لوی اختر په حق لري رپورټ درته وړاندې کوو چې لوی اختر رانږدې دی او خلک پسونه یا سارویان اخستو سلسله سدلی روانه ده په بیلابیلو وادونو یا سیمو کې سدي د سارویانو لپاره گنج سدي هغه لګول کیږي. هر ځای د سواد څخه یو رپورټ درته وړاندې کوو چې ویل کیږي سي دلته سارویان شش کال ارزانه سوی دي. تفصیلات راکوي فیاض ظفر.
دا لوی اختر د قربانۍ د پاره د سواد په ګډ ګډ کې د سارو میلې لګېدلې دي او ګڼ شمېر خلک دغه میلو ته ځي او د قربانۍ د پاره پکې ساروي اخلي. سواد کې د سارو د ټولو لوی میله د سواد سرخار منګوره کې لګېدلې ده او نورو خارګوډو او کلو کې هم ځای په ځای میلې لګېدلې دي. د هیواد په نورو سیمو کې خلک د سارو د زیاتو نرخونو ګیله کوي، بلې د سواد خلک وایي چې دلته د سارو بیا ارزانه ده. د ګډاسا په میله کې د قربانۍ ساروی اغستلو راغلی علي وایي چې د پروس کال نه سه کال نرخونه ارزان دي.
رالم میلې ته ځان د غوایي قربانۍ لپاره هغه کوم په لارې مې دوه میلې نورې وکتي او تم ګورم روان یم نو سي اندازې دي سيدي چې پروس کني په نسبت باندې ریټونه لګټي مناسب دي. خدي
د غملې تر اغله عبد الله هم وای چې دلته د سارو بیا ډیره خدا
دا سوري چې دین د پاکستان په دغه باندې دلته کې دا سوري په دې میله کې لګ ارزان دي. ولی دا دې غرونو سوري دي د خپل علاقې نه باغې باندې لګ دا سوري لګ زیاده دي. خدي
د غملو کې خا او تکړه غوي د 15 هویاو زرونه تر 80000 پورې، غوا د سلويخ نه تر 50000 روپو پورې، سولندر د 50000 نه تر 50000، خا او غټ څنډا د 80000 نه د 95000 روپو پورې، بيزا د لسونه تر 15000 او خله مورګټ د 15000 نه تر 60000 روپو پورې ملاويږي. دغه میله کې خپل سروي خرڅون کې سردارای وای چې د خپل د سلورنیم کالو د سروي بیا 20000 روپې وایم خو په دې به څوک ناخلي.
د سروي وای ما چې ګمنه د کلیل نراسره سر ډیر وته وای او د عمر تقریبا دغه سلور کال او زه او یا زرو پم او یا زرو پم مرسو نه راکای چې دا 15 پیتا 20 پیتا 30 پیتا کوي مرز زما به لږ کم نه دا وشي
سواد کې خود لوی اختر نه لس ورځې مخکې دغه میلې لګي چې پکې خلک د قربانۍ د پاره ساروي اخلي خود زیاتو خلکو کوشش وی چې هغه د اختر نه یو ورځ مخکې د قربانۍ د پاره ساروي واخلي ولې چې په دغه اخیره ورځ ساروي نور هم ارزان وی فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون منګورا سواد
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوسو افغانستان ته هلته کې خلک کله کوي چې د تیرو کلونو په نسبت د سربو بای یو په دوه شبی دی او ډیر خلک وایي چې روان کال دوی دومره وس او طاقت نه لري چې د اختر قربانی وکړي رپورت په د افغانستان نه زمونږ خبريال حقمل روان را کوي
افغانستان کې سږ کال یو ځل بیا د تیرو کلونو ته ورته یو شمېر هیوادوال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ د نه کولو څخه اندېښنه لري او وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې دوه برابره لوړې شوې دي دوی وایي شتمن او مالداره خلک د چڼو وهلو پرته د قربانۍ لپاره څاروي اخلي خو په وینا یو شمېر کسان شته چې د څو ورځو راهیسې د قربانۍ د بیې د لوړوالي له امله د څارویو په اخیستلو نه دي توانېدلې د دوی په خبره نه یوازې د څارویو بیې دوه برابره لوړې شوې بلکې د تیر کال په پرتله د څارویو بدن ډیر کمزوري دي په دې اړه د څارویو په یو پلورنځی کې احمد شکیب ډیوی ته داسې وویل
مولونه ول ډیر قیمت شوی دی دولت نو مخته دغه ډیر زره 15000 روپۍ دا رقم ریټ اوس دی عادی دی سپندار چې کیږي په 15 په 20000 دی نه کم به هیڅ دا دی د خطر کې ماده چې اوسې دروند نو لکه رجا کې چې خوراکي توکي قیمت شوی او داس د مول اوس دولت دا وخت کې ماده چې دروند قربانۍ واخده
د هیواد یو شمیر نور اوسیدونکي بیا د څارویو بیو د لوړوالي له امله د حکومت بې پروايي ګڼي دوی وایي که حکومت د څارویو په پلور خپل نظر درلودای د څارویو تجارانو به په لوړه بیه خپل څاروي نه پلورلای
زما نوم فرحات ده غلی ما د څاروي دپاره منډۍ شی نه اخلو اوس یو شی وروره مخکې پروش کال وو پسه په 8000 روپۍ په 9000 روپۍ وو اوس په 15000 روپۍ دی په 20000 روپۍ ورکي خو دوې ورځې کې ګرځم وایي چای پیدا کیږي نه ارزانه مال نهشته پیدا کیږي نه خارچه خو نه راځي د ده افغانستان نه راځي کوم کلي نه راځي دلته به یې خرڅوي دا ولې دونه ګران ده خپله دولت به توجه ولري دولت یې خپله پوښتنه وکړي
خو په ورته وخت کې حاجي ګل جان چې د څارویو پلورونکی دی وایي په هیواد کې د څارویو د بیو لوړوالي له امل وچکالي دولت لوړه مالیه او همداراز د خلکو د تقاضاو زیاتوالی دی
بس دا مول دا یس خپل افغانستان کا ډیر مول دی ډیر مول درې می خو دا مول د زګه کې مات شوی دی چې هر سلای قربانۍ په خاطر مول وخلی مول ډیر دی خو په دا وجه خولي چې مثال په کمی وسړین دی واجب دی دا لازم دی چې دا قرباني وکړي ډیر ش زر افغانۍ نه یو لاک افغانۍ پر ډنګر پیدا کیږي
په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال په داسې حال کې د څارویو بیو 50% لوړې شوې چې ګڼ شمېر هیوادوال د اقتصاد خراب حالت نه شکایت کوي او وایي چې د څارویو په پلور د حکومت څار نشتوالي له امله هر کال ګڼ شمېر هیوادوال د لوی اختر لپاره د قربانیو کولو له عبادتونو نه محرومیږي حکمل روان امریکا غږ ډیوه رادیو کابل
درمن اوریدونکو او لیدونکو ته وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی زده درته وړاندې کوو په ورستیو کې د کانګو وایرس په حق له راپورونه راغلي چې په کوټه شهر کې هم کانګو وایرس ډیر زیات خور شوی دی او ډیر زیات مریضان و روغتون ته راوړل شوی دی هم په دې حق له نن په کوټه شهر کې د کانګو وایرس د آگاهی یا په خلکو کې د پوهه ورکولو په هکله کانفرنس شوی دی د دې تفصیلات راکوي حمید سمسور په ریپورت کې
په کوټه کې د کانګو وایرس په حقله د خبرتیا او لاغه زخه د ځان د ژغورنې پاکله باندې په بولان میډیکل کمپلیکس کې سیمینار وسو چې د انفیکشن مایکروبیالوجي او انفیکشن ډیزیز سوسایټي او د آغا خان اسپتال له لوري ترتیب شوی و. په غونډه کې ډاکټرانو د اسپتال کارکوونکو او د طب لوستونکو ګډون درلود. و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د طب د نیفرالوجي د څانګې کارپو پروفیسر ډاکټر غلام رسول پرکانی وویل چې له عامه خلکو سره سره د علاج پر مهال باندې د نه پاملرنې له ثوابه څخه ډاکټران هم له دې مرض څخه اغېزمن کېدای شي.
ڈاکٹر اپنے لیے کیا احتیاطی تدابیر کریں، جب اس کے لیبارٹری ٹیسٹ جائیں گے لیبارٹری والے کیا کریں، اور بعد میں خدا نخواستہ ایون انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے، کیونکہ وہ تو انفیکٹڈ ہے، اس سے اس کے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے.
ڈاکٹر چاندی لزان سر ہم پام کبھی سے آزموئن کبھی آغول ہم خیال قول پکار دی او خدای مکه چې کله یو ناروغه په حق ورسېږي په هغه کې خو د کانګو ناروغي موجوده ده، نو د ده و خپلوانو ته هم دغه ناروغي لګېدای شي. د طب د څانګې د آغا خان اسپتال کارپو پروفیسر حفیظ ظفر بیا وویل چې د کانګو وایرس د اګست او د ستمبر په میاشت کې ډیر خورېږي او لوی اختر سی اوس په دغه میاشت کې دی له کانګو څخه د اغېزمن سو نور شمېره هم زیاتېدای شي.
اس سیزن میں جانور بہت ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، تو جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو خیال کر لیں، فل سلیوس کے کپڑے پہنے، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے، اور پاؤں بھی کور ہو، موزے پہنے ہوئے ہوں، زیادہ بچوں کو وہاں نہ لے جائیں.
پردی محال باندی پسونا لیو زائی زخا بل زائی تا خلق اوڑی چی اخترائی اخلی نو پام دی کوی ٹولا گنڈل سوی پراخ کالی دی واغوندی او جگ گوٹونا دی پشو کی ماشومان دی وپسو تا نزدی نه پریجدی. په سیمینار کې د طب د څانګې کارکوونکو دغه غونډه ډیره ګټوره وبلله. د سیول اسپتال یوې نرسې وویل
جب ہم نے اس چیز کے بارے میں بتایا گیا تو ہم اس لیے انشاءاللہ اپنی احتیاط کریں گے اور اپنے آپ کو اس سے سیف.
موږ په دې باندې هیڅ علم نه درلودی چې موږ ته اوس وښودل شو په آینده کې به موږ پام کوو او خپل ځان به خوندي کوو. په سیمینار کې و ګډون کوونکو ته وویل شو چې په روان کال کې د بلوچستان له مختلفو سیمو سره سره د افغانستان څخه د کانګو د شک پر بنسټ باندې ونیوي ناروغه دلته د کوټې اسپیټال ته راوړل شوی دی. په وویست کې د کانګو د وایرس په خلای سوی دی. تر اوس مهال پورې لس ناروغو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ډاکټران وویل چې د کانګو د وایرس څخه د ژغورنې لپاره د قربانۍ پر څاروی دي سپرې وکي په کلورین دي پرینځي چې کله یې حلالوي ولاسو ته دي دستانې هرومرو ورواچوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈی ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
تر وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دے او د اختر دراتلو سره په سبزو او د میوو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. رپورٹ په د سیمه نظمګه خبريال ملک وقاص را کوي.
اور ادن کو مونږ نن دی وخت کې د 400 په تحصیل چوک کې موجود یو. دل تک مونږ د ودرې ورځو نه کتلې دي چې د سبزې میوه باندې اور لګېدلې وو په نرخونو باندې، او د ورځ اختر ته چې سونه لنډیږي نو اغه نه دا لمبي زیاتېږي. دل تک مونږ تاسو ته خو چې دلته نن میوه چې کم دا د ودرې ورځو په مقابله کې ډېره زیاته ګرانه ده. 100 روپے، 500 روپے په یو یو رنگ قسم کې زیاته شوې ده. اور دن کو دې وخت کې ما سره یو لاروی گاک موجود دی. دل تک د میوه غشتو د پار راغلې هدن او پښتنه کو وروره.
مونږ غریبانان خلک یو او دا فروټ ډیر ګران دی، دا زموږ په وس کې خبره نه ده. هر یو شی دومره ګران دی چې اور سره خبرې کوي. او د سلو مال په 150 روپے کیلو شوی دی. امونه په 100 روپے کیلو دی، 3 دانې پیخی دي. مونږ کور کې لسته کسان یو، مونږ چرته وړي شو.
څنګه اوریدونکو تاسو چوکا تل اوم لیدل میوه دلته کې ډیره زیاتې ګرانې دي. راځه تاسو ته اوس د سبزی منډه یا د سبزی دکاندار سره ملاو چې سبزو نرخونه تاسو ته خو. اور ادن کو څنګه چتا سو قتل د میو نرخونه ډیر زیات شیوی دي. مونږ د وخت راغلیو د 400 دی سبزی منډه ته. دلته کې معلومات کو چې د اختر را روان دي. د اختر کې د پیاز، ټماټر، مرچکی، اوګه، دنیا ډیر زیات استعمالیږي. د دې نرخونو باره کې معلومات هم کو. د وخت ما سره یو لاروی مرګره ملو شوی دی. دنه پښتنه کوم چې سبزی منډه ته راغلی سه او قتل سبزی ګرانه ده، ارزانه ده. څنګه
د سبزی خو جی ریټونه نارمل دي جی،
او برحال دا کم استعمال چې د اختر کې دي ټماټر پیاز یو بوټي ریډي چت شوی دی هدونه نه دی جی او البته پروت دی له ګران دی جی
دکتون کو دی وخت کې مونږ یو دکاندار سره ولاړ چې هغه نه تاسو کو چې د نرخونو بار کې دی سوې هر ورځ څنګه نرخونه
یار جی ټماټر هم 50 روپیا کیلو دی وګم 200 روپیا کیلو را مرچا کې 50 روپیا کیلو دی او پیاز 40 روپیا کیلو دی خدا او ضرورت شي ډیر لګي غټ اختر کې او باقی سبزیان خورزانی
جی ګرانو کتون کو تاسو ته مونږ د سبزو او میوه مختلف نرخونه اوخول تاسو په خپل اولیدل او ومریدل چې نن د سبزو میوه نرخونه چې دینو ډیر زیات شوی دی او دا په هر غټ اختر چې راځینو دې سره دغه نرخونه زیاتیږي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیور ټی وی ریډیو 4 صدا